درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. دا دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رډوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په موږ د دې ست خبرونو ته دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوا سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون
مشوره دی. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت، نړیوالې ټولنې، سیاسي ګوندونو، پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1990 کال د وري د میاشتې پر 1/3 نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی. د پاکستان د پوز په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې دروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوي چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضحه پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له مالونو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په وروستي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول وڅلوېخ کسان وژل شوي او وویش نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له تند عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی‌ای‌ای ویلي چې د خاشقچی د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشن اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکي تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ایتلاف د ډسمبر میاشت کمیونټي په پرلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رائے وګټلې. پاشین اندارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکی دی. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیرش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغې څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان وروسته له هغې ازادۍ راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په اړه یې نور تفصیل رضوان مراد دراوري.
تما و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وایان مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د څار بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعاوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
آزادي رادیو. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوري. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غني نن د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې په دې اړه جوړو شوو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کاري د ښې حکومتولۍ لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکي خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یوولسو تنو ته د نوښت او وړتیا جایزې ورکړې چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیته تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې د جوړو شوو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولس ته رڼایي راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوي، قوي کوي، تعداب اوچت کوي. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلي غني وویل له دې وروسته به هر کال د ملکي خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل دی، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوی د سلو کسان له ډلې لومړی نهه ویشت او بیا یوولس کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمستا، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د ښځو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره یې د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم
ټینګوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کارکولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر د شفاف کړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري کوي.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنی چارو وزیر شوی او شاهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوی ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال